په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم ترنه دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه سات تشنه اسمان لاندې خبرونه ته ځنګړې سوې دي چې وروسته به زما همکاران درته وړاندې کړي چې په دې کې د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کیږي، او هم دغه په افغانستان کې د بزګرو د ستونزو په اړه چې وچکالي ده او د کوم ستونزو سره مخامخ دي، په دې اړه به وروسته بحث وسي. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته ځنګ ووهئ او خپل نظرونه وړاندیزونه مطرح کړئ. خو تر هغه دمخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه در واورم. پاستر کې د سمو مهمو خبرونو سرټکی د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په تایید سره ویلي چې تروریستي ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټن ځایونه لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلي دي، نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې چې تهران به د امریکا د فشارونو سره سره له خپلو میزایلو لاس وانخلي. د خبرونو تفصیل د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په تایید سره ویلي چې تروریستي ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټن ځایونه لري. د دغه ریاست د ویان مرستیال د شنبې په ورځ نن ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې له تروریستي ډلو ملاتړ ونیسي، دوی له افغان ځواکونو سره د مخامخ کېدو توان نه لري. تر دې وړاندې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپل خاورې کې ترهګرو ډلو ته پناه ورکړې ده او د هغوی د پولو په وړاندې ځانګړي اقدامات نه دي کړي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلي دي، نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
امنیت که ما شما گپ میزنیم خلاص نشده، وعده شده بود از طرف نیروهای امنیتی ما که تا ختم همین روز خلاص شد، گفتم خلاص میشه، ولی فردا باز یک جلسه امرشان در سوق ادارهشان داریم، پیشین ببینیم که تعداد نوی از بیاد چی هست بخاطر خلاصی دفاتر.
په دې وروستیو کې د لوی ملي ائتلاف پلویانو چې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه پکې شامل دي، په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړلي دي. دا ائتلاف وایي تر څو پورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنې نه وي منلې، د کمیسیون ساحوي دفترونه به کارته پرې نږدي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنگلاديش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د 3 وکټو په توپیر ماته ورکړه او هند بنگلاديش ته 2 وکټو په توپیر مات کړ. د لوبې تیر شنبه په متحده عرب اماراتو کې پیل شوی او همدا څلور لوبډلې پکې پاتې دي. د آسیا جام لوبو فائنل مسابقه د سپتمبر په 28 ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه وکړه چې تهران به د امریکا د فشارونو سره سره له خپلو میزایلو لاس وانخلي. روحانی د څرګندونې د ایران او عراق ترمنځ د 1980 کال د جګړو د پیل په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې وکړې. د ولسمشر روحانی خبرې د دولتي تلویزیون له لارې خبرې شوې. هغه وویل:
ایران نه سلاح‌های دفاعی خود را کنار خواهد گذاشت.
دوی ایران به نه خپلو دفاعی وسلو لاس واخلي او نه به خپل دفاعي وړتیا را کم کړي. په دې کې هغه توغندي هم شاملېږي چې امریکا یې په غوسه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندې له ایران غوښتي وو چې خپل توغندوي پروګرام وځنډوي. ولسمشر ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ او ویل چې دغه تړون نه دی توانېدلې د ایران د توغندوي پروګرام مخه ونیسي. ایران داسې بالستیک توغندي لري چې کولی سي 3500 کیلومتره واټن ووهي او په منځني ختیځ کې د اسرائیل او امریکا مرکزونو ته ورسیږي. د ایران ولسمشر نن دا هم ویل چې امریکا به د عراق په څیر ایران سره مقابله وبایلي. بلخوا په ایران کې پر یو پوځي پریډ د برید په نتیجه کې لر سلژه 3 تنه وژل سوي دي او شل نور ټپیان دي. د ایران دولتي رسنیو ویلي چې وسلوالو کسانو نن د سپتمبر 28 په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ ډزې وکړې. د ایران دولتي تلویزیون وایي په دې برید کې هغه ایرانی چارواکي په نشه سوي ول چې د همدې پریډ د لیدو لپاره راټول سوي وو. دغه مراسم د ایران او عراق ترمنځ د تیرې اته کلنې جګړې د کلیزې په مناسبت جوړ سوي وو. د دې برید د تلفاتو په اړه زده او نقیز راپورونه ورکول کېږي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایرنا ویلي چې دوه بریدکونکو په ګډون درې تنه وژل سوي دي، خو تسنیم نیمه رسمي خبري اژانس بیا وایي چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو لږ تر لږه اته تنه پکښې وژل سوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. او چین وایي چې امریکا حق نه لري د روسیې او چین ترمنځ په پوځي همکاري کې مداخله وکړي. د چین د دفاع وزارت ویاند وو کیان نن ویلي چې د چین دا پریکړه چې غواړي له روسیې څخه جنګي جټ الوتکې او توغندوی سیستم وپیري د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو نورمال اقدام دی. د ده په وینا امریکا حق نه لري په دې همکاري کې مداخله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د چین د تجهیزاتو د پراختیا پر ادارې چې د وسلو د اخیستلو مسؤلیت لري وروسته له هغه بندیز ولګوه چې دغه اداره د روسیې د وسلو له عمده صادرونکو شرکت سره پر یوې معاملې سلا سوي ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین لخوا په 2018 کال کې د 1315 ډوله جنګي الوتکو د رانیولو او په 2013 کال کې د S-400 ډوله مځکې څخه هوا ویشتونکي راکټي سیستم د پیرولو په تړاو د بندیزونه لګولې دي، خو د چین د دفاع وزارت وایي چې امریکا باید ژر تر ژره دغه بندیزونه لیرې کړي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم و برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. امروز در قسمت اول روز جهانی صلح از نظر می‌گذرانیم و در قسمت دوم مشکلات دهقین به خاطر خشکسالی. اما تو نیست آقای ساروان؟
بله، وچکالی واقعا چې سشکل په افغانستان کې ډېر خبره شوې ده او ډېر خلک ورسره په تکلیف دي. او د ملګرو ملتو له یو تازه راپور سره سم 15 میلیونه افغانان د وچکالی له کبله بې ځایه شوي دي. نو یا وبښئ، مرستو ته عاجلو مرستو ته ضرورت لري. خو مخکې تر دې چې په وچکالی باندې خبرې وکړو، اولی موضوع ته به راشو. ډېر لرې نه ده، پرون د سولې نړیواله ورځ وه، د سپتمبر 1 د سولې نړیواله ورځ نومول شوې ده. د سولې د نړیوالې ورځې په توګه دا ورځ د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ په دې خاطر نومولې چې د سولې ارمانونه هم د ټولو ملتونو او هم د ولسونو په منځ کې پیاوړي کړي. د ملګرو ملتو غړیو هیوادونو په 2015 میلادي کال ولس پرمختیایي هدفونه تصویب کړل، ځکه چې دوی ته معلومه شوه چې تر څو د ټولو خلکو لپاره په ټولو سیمو کې د ټولنیز پرمختګ او اقتصادي بریاو لپاره ګامونه نوی اخیستل شوی او دا یقیني شوی نوی چې د دوی حقونه به خوندي وي، امکان نه لري چې یو امن نړۍ رامنځته شي. په دغو هدفونو کې د بیوزلۍ، لوږې، روغتیا، تعلیم، اقلیمي بدلون، د جنسیت برابري، اوبو، انرژي، چاپیریال او ټولنیز عدالت په شمول ګڼ موارد یاد شوي دي. د سولې او اقتصاد انستیتیوت په 2013 میلادي کال کې د نړۍ د سولې یو فهرست هم نظر صاحب خپور کړی دی چې کوم هیواد ډېر سوله ییز ده او کوم هیواد د موږ دې هیواد خوندې ناامن دی. یو سلو درش پته هیواد دونه یاد شوی دی چې نور به نه یادومه. په دغه یو سلو درش پته هیوادونو کې افغانستان یو سلو دوش پته هیواد ده، یعنی یو هیواد تر افغانستانم وزشنه ده، خراب ده. نو د دې لپاره چې د سولې مسله تر هر چا زیاته له افغانانو سره ډېر ارتباط لري، ځکه چې هیواد تر ټولو ناامن هیواد دی، نو څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې سوله راولو، سوله راشي، افغانان څه کولی شي؟ هغه خلک چې په دې برخه کې کار کوي هغوی څومره امیدواره دي چې بالاخره به افغانستان ته هم سوله راشي؟
بله، تشکر آقای ساروان. آقای بسم الله وطن دو، سخنگوی حرکت مردمی صلح، بسیار زیاد کوشش دارن که یک راه حل پیدا کنن به این موضوع. ما برشان دعا میکنیم که موفق شون. و مهمانای دیگر ما در این برنامه پوهان صاحب گلرحمن قاضی، رئیس شورای صلح و نجات افغانستان هستند، و همچنان همکار ما کوشتان که از طریق تلفن با دکتر اکرم خپلواک، رئیس دانشگاه شورای عالی صلح تماس برقرار کنه. آقای ساروان، احصائیه که خودت گفتی، یک احصائیه دیگر هم دیشب دیدم در مطبوعات ویز بود که میگه در دنیا 4.8 میلیارد نفوس انسان زندگی میکنه، از این جمله 24 چندش مسلمان هست. که و میبینیم که یک بر چهار حصه دنیا مسلمان است، مگم در هیچ جای از چندان جای آرام و بخیال ما شما نمیبینیم. مچه مگر خودت میبینی یکان جای آرام واری معلوم میشه.
بله زین آرام دی خو آرام دیلری مگر خو خوانده دی اکثر خوانده نشته. نو دا اولی دا هم بیا سوال ده. لومړی به پوهان صاحب ګل رحمان قاضی چې د افغانستان د سولې او ژغورنې د شورا رئیس دی، دوی ته هرکلی ووایي چې سټوډیو ته تشریف راوړی دی، او له دوی څخه به غواړو چې قاضی صاحب، تاسې څومره په خپل هیواد افغانستان کې سولې ته امیدواره یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په دې باور یم چې موږ باید ټول باورمن شو چې سوله راوستی شو. د دې خبرې نه تیر شو چې وایي چې سوله دې راشي، خپل ملا وتړو. یقین زه لرم چې ملت ټول سره یو موټی شي او یو ځواک شي د سولې راوستلو دپاره. دا سوله حتمی ده چې راځي، او زه په دې باندې باوري او یقین لرم.
یعنی تاسو وایئ چې تر څو چې په خپل افغانان ونه غواړي بل څوک سوله نشي ورته راوستی؟ دوی سوله د دوی خپل کار دی، او په خپله باید هلې ځلې ورته وکړي او سوله راولي. منظور هم همدا دی.
زما منظور هم دا دی چې افغانان د دې کور مالکین دي، د دې کور وارثین دي، دوی تاریخي مسؤلیت لري، دوی آینده نسل لپاره خپله فریضه باید ادا کړي. او اوله فریضه چې راسل فرایز دی هغه سوله ده. سوله راوستل د کور ته دا د کور د خاون کار دی، دنده ده او لی وظیفه ده. دا چې بیرونی عوامل پکدي که داخل دي دی که مه شک نشته چې هغه شته، خو دا که په یو ځواک تبدیل شو زما یقین دی چې بیرونی عوامل به هم د دې په مقابل کې بیا خامخا دې ته دغه کیږي چې د افغانانو سوله ومني او دا ملک د جنگ نه لاړ شي آرامۍ ته او د جنگ ته د پای ټکی کیښودل شي.
ډېره زیاته مننه وطندوست صاحب. تاسې هم دا څو میاشتې کیږي چې هلې ځلې کوئ، له هلمنده تر مزار شریف پورې مو لاریون وکړ، په دې لاړې تاسې خلک لیدلی دي په لاره، د خلکو نظرونه درته معلوم شوي دي، څومره د سولې امکانات تاسې وینئ؟
فرمان صاحب تاسو ته، نظر صاحب ته، درنه میلمه ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سوله د افغانانو په لاس کې ده. څو چې افغانان خپله راپاڅېدلي نه وي، سره یو موټی سوي نه وي، د جګړې پر شکیلو اړخونو باندې فشار راوړی نه وي، سوله نشي راتللی. ځکه چې جګړې ته همدې ملت وخت ورکړی دی، جنګي ډلو ته همدې ولس وخت ورکړی چې هغوی جګړه پر تحمل کې پرويته. کله چې ولس راپات سي دی، د جګړې پر لور باندې ژغ وکړ چې نور جګړه بس کړي، تمه ده چې سوله برازي. لباده مرغه د سولې نړیواله ورځ پرون و. موږ افغانان یوازې د سولې نوم د کاغذ پر مخ لیدلې دي، یا مو یوازې د سولې نوم د رادیو لاره اوریدلې دي. د سولې په اصلي هدف تر اوسه پوسوي نه یو. بل دا ده چې افغانان ته تر اوسه پورې د سولې ارزښت ویل سوی نه دی. هغوی دا فکر کوي چې جګړه به همداسې روانه وي، که څوک راپاڅېږي که نه راپاڅېږي جګړه به همداسې دوامداره وي. خو ولس د خپل زور څخه ناخبره دی چې که موږ راپاڅو، موږ د جګړې پر اړخونو فشار راوړو چې جګړه بند نه کوي، جګړه بندېږي. له هلمند تر بلخه پورې چې موږ ولاړو، چې موږ له ولسونو سره کښېناستلو، ولسونه یو ډول ناهیلي ول. هغوی ویل چې 40 کاله کېږي موږ په جګړو کې پاتې سوي یو، موږ د دې ځواک نه لرو چې سوله راولو. ځکه دا ولس چې په جګړو کې پاتې سوی دی 40 کلنه موده، دوی همداسې غمیزې لیدلې دي. دوی خپل هغه فکر له لاسه ورکړی دی چې ګواکې دوی به سوله راوستلی سي، یا دا چې دوی به جګړه له منځه یوسي، یا دا چې د دوی فشارونه به د دې لامل سي چې د جګړې ښکېل اړخونه به سولې ته غاړه کښېږدي. کله چې ولس په دې پوه سي چې ولس تر ټولو ستر ځواک دی، ولس کولی سي چې د جګړې اړخونه دې ته راکش کړي چې هغوی باید سوله وکړي، ولس راپاڅېږي، ولس حرکت کوي. له نیکه مرغه له هلمند تر بلخه چې موږ ولاړو، په ولسونو کې یو ډول داسې شان رامنځته شوه چې ولس فکر وکړ چې همدا سبا به موږ پاڅېږو، سبا به موږ د سولې په اړه پراخ کار کوو، د جګړې پر اړخونو به فشار راوړو. یعنی اولس اوس په دې پوه سوی دی چې که جګړه موږ کابو کولی سو یا دا چې موږ د سولې لپاره کار کولی سو باید همدا اوس موږ لاس په کار سو. نو دا دی چې اوس اولس هم لاس په کار سوی دی، د جګړې پر اړخونو به فشار راوړي، څو هغوی هم سولې ته غاړه کښېږدي.
تشکر پوهان صاحب محترم، شما چی فکر میکنین بر ازی که در دیگه زبانا میگن با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه؟ در قدم اول یک تثبیت شوه، یک دیاگنوز پیدا شوه که مشکل در کجا هست، نظر به او باز یک علاج شوه. در 40 سال گذشته هنوزم ما همی تثبیت نکردیم که علت اساسی جنگ چی هست. منطقه یعنی الان خب بسیاری مردم خب میفهمن، منطقه تثبیت نشدن. به طور مثال اگر صلح شوه، تعداد زیاد از اربکی‌ها و رهبرها و جنگسالارها و که مثلا عایدات دارن، اینا دیگه در قدرت مانده نمیتونن. شاید یکی از صدها سبب یا از ده ها سبب یکیشی باشه که بسیاری که بازیگرای اصلی رای صلح بسته میکنن، ممانعت ایجاد میکنن. شما چه فکر میکنین قاضی صاحب؟
نظر صاحب سوال بسیار بجای است و در واقعیت جامعه افغانستان است. عوامل وجود دارد در داخل افغانستان بدون شک، اما انطوری که در جنگ معاصر هستند و عید صلح هم معاصر هستند و بنابر دلایل زیاد است که یک تعداد صلح نمیخه، هر چیز از جنگ به دست آورده و در جنگ اینا صاحب قوت و قدرت شدن. به محال ولی در برابر ملت بسیار ناچیز است. یک دومی که از همسایه گرفته تا منطقه و تا بر قدرت ها که در ایالات متحده آمریکا و شوروی دیروز یا روس امروز باشه، اینا هم منافع خدا داره، هم در جنگ منافع خود داره، هم در صلح افغانستان منافع خود داره. متاسفانه که نسبت عدم اتفاق و اتحاد و ممارست لازم و دانش سیاسی لازم، یه وجه ازی که ای بیرونی از همسایه تا منطقه و بر قدرت در جهت صلح آبادی افغانستان با هم رقابت بکنن، در حالت یک رقابت بد نظامی و جنگی قرار دارن که یکی علیه دیگه سفارایی میکنن. میفهمین شما بهتر که در نهایت امر اون نتیجه که واضح در اون هیچ شک شبه نداریم، نتیجهش کشته شدن بیشتر و بیشتر مردم افغانستان است و ویرانی افغانستان است. یک حقیقت است، بنان خانه افغان و ایران میشه و افغان کشته میشه. ما با همه هم نظر استم که ما خود ما باید کمر همت بسته بکنیم و به این تصمیم بخیزیم که ما صلح را میاریم، ما صلح را از کسی دیگه گدایی نمی کنیم. خانه ماست، حق ماست، فرض ماست و ما این فرض ادا میکنیم.
بله سیم، در زیاد مننه. اوس در افغانستان در سولی در عالی شورا در دارالانشا رئیس شاخلای اکرم خپلواک هم در تلفون للاری را سره ده. دکتر صاحب خپلواک تاست مرکلای ویم، در سولی شورا هم د سولې لپاره هلې ځلې کوي او د همدې لپاره جوړه شوې ده. تاسې څومره خوشبینه یاست چې په افغانستان کې به سوله راشي؟
مننه شیبر صاحب، سلامونه تاسې ته، نظر صاحب ته. وروسته د رادو سره وصل شوم، د قاضي صاحب غږ مې واورېد. نور مېلمانه مو چې وي ټولو ته احترامات وړاندې کوم. قاضي صاحب ته خوشحاله یم چې نن بیا د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت ستاسو برنامه کې اشتراک کوم. که څه هم افغانانو ته لکه تنفس، هوا، سوله مهمه ده او هر ورځ باید د سولې ورځ وي. بی له شکه چې سوله یو له مهمو ضرورتونو ده او له 40 کلن جنگ څخه وروسته چې په متواتر ډول په دې ملت باندې روان ده، په مختلفو برخو کې وخت راغلی دي، حالات تغیر شوي، مګر 40 کاله مسلسل جنگ ده. په دې کې د سولې راوستل او خصوصا رستنی حالاتو ته چې هم جنگ څو بودی او نړیوال شوی ده، هم د سولې فرصتونه او هم د سیمې او نړیوال رقابتونه مستقیما په دغه جنگ کې او په دې حالاتو کې دخیل دي. زمنګ امیدواری فوق العاده زیاته ده او هغه په دې معنی باندې چې ملت قاطع مطلقا په دې باور دی چې سوله غواړو، هغه څه چې زمونږ مقدس دین وایي په هغې امر کوي، هغه هم سوله ده، هغه څه چې زمونږ نبوي سیرت ده هغه هم سوله ده، او هغه څه چې د نړیوالو جنګونو نه وروسته چې بینونها کسان له منځه کې تللي بیا هم یو توافقات رامنځته شوي، او افغانان چې د جرګو د مرکو وطن ده د هغوی مطلقه عقیده په داده چې دا سوله ده. او د دې لپاره په وروستنیو دوو کالونو کې په ډېر قوت باندې کار وسو، عامه ذهنیت هغه شرایط چې د سولې لپاره مهم وو، هغه ضرورت چې د سولې لپاره مهم وو، او د هغه اعتماد او د باور د فضا د رامنځته کېدلو لپاره چې د سولې لپاره مهم ده، هغه تشویشونه چې د سولې په اړوند موجود وو، فرصتونه، موانع، دا ټول پکې سوي دي. او موږ مطمئن یو چې دا مسله ډېره ستونزمنه او لویه ده، خو بالاخره یو نتیجې ته رسیږو ورو په ورو، لکه څنګه چې پیشرفت په سوله کې کیږي همداسې د سولې د تخریب په اړوند باندې هم عین اقدامات د هغو ډلو ټپلو حتی هیوادونو سازمانونو لخوا نه چې هغوی د افغانستان په زمونږ امیدواری په دې اړوند باندې زیاته ده، او رسنیو اقداماتو هم دا وښودل چې د سولې لپاره د دواړو خواوو او په رهبرۍ کې او هم په مختلفو سطحو کې په نظامی برخه کې د یوې په حمایت کوونکو کې په ټولو کې اراده موجوده ده، او مطمئن یو چې انشاءالله یو نتیجې ته به ورسیږو.
بله تشکر ډاکټر صاحب خپلواک. حالا آقای ساروان چطور میشه که به شنونده عزیز ما فرصت بدیم اونام نظر خود بگوین، و همچنان چنین استنباط میشه که سخنان زیبا در چند سال گذشته بسیار زیاد بوده، اما در عمل کدام یعنی یک سانتیمتر هم پیش رفت و خیلی نشده؟ تنها یک مثال امده داریم و آقای حکمتیار از بخیل مکامده دیگه، مردم روز به روز ناامید و ناامیدتر شده میره. ببینیم مردم چی میگه.
زموش ملمانو دیتا میشاره وکره چه سوله به خلق و سر عرل لری که خلق پخپل اراده و کنو سوله ممکنه ده، لیکن لبهره چوک ورتواری ده ولی امنیشی.
بله.
نو دیده لپره چه موضوع لخلق کو سره اړه لري. اوریدونکو ته لنډ خبرتیا ورسره د ټلیفون شمیرې لانو او میلمانه بیا هم ورمعرفي کوو، هله د چ ټلیفون وکي خپل نظر سرګن کی او یا پښتنې سمجله درنو میلمانو څخه وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بله، شما قبل از اینکه شماره تلفن برتان بگویم، موضوع ما روز جهانی صلح به این مناسبت صحبت میکنیم. مهمانای ما که در این باره مهمان ما هستند پوهان صاحب گلرحمان قاضی، رئیس شورای عالی صلح و نجات افغانستان، محترم دکتر اکرم خپلواک رئیس دانشگاه شورای عالی صلح، محترم آقای بسم الله وطن‌دوست سخنگوی حرکت مردمی صلح هستند. شما میتونید سوالاتتان را بکنین در مورد، و شماره تلفن ما را آهسته آهسته براتون میگم 0700 822 755 و 0799 203 540، و شماره بین المللی ما 0042 2112 45 01. یک تلفن دیگه هم داریم که در اون نوشته میتونین بکنین نزد آقای ساروان باز است. افغان بی سیم میگن چی میگن؟ 818 نه؟
بله، اتصواتلس دی افغان بی سیم په اتصواتلس باندې اس ام اس را واستوی.
بله.
او د اسکایپ لاري هم نن نشی کولای چی، البته تخنیک همکار را ته اشاره وکړه چې اسکایپ نن مصروف ده، نن د اسکایپ لاري
وطن
دوست صاحب ده. نو او بګورو چې لبرنه یې اوریدونکو ته وایي، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهرباني.
سلام احترام و عرض میکنم با حضور شما آقای نظر و سلامون صاحب و میهمانان محترم.
سلام،
تشکر.
سوال ما از جناب قاضی صاحب این است که شما میگید که صلح را ما آورده میتوانیم، این صلح چگونه امکان دارد؟ اگر صلح مثلا به نفع مسلمان باشد، کفار نمیخواهند که مثلا قانون قرآن یا قانون اسلام رو تبدیل شود. اگر قاضی به نفع کافر شد، مسلمان ها نمیخواهند به نفع جهاد زیاد باز میخواهند.
درست.
یک جنای سیوم یا یک نقطه سیوم شما او را پیدا کنین، که دو جه هم کفار و هم مسلمان ها دو جه یکی شوان و نظرشان یکی شوان و وضع صلح بیه یک. سوال دوم و جواب وطن دوست را بیه که شما زحمت کشیدین واقعا از هلمند تا و هرات رفتین و
متاسفانه چه تلفن قطع شد. خیر بیا هم کولای شئ چې وروسته تلفن را وکړئ له وطندو صاحب څخه خپله پوښتنه وکړئ. خو اوس یو بل اورېدونکی مهرباني کوئ.
سلام احترام دارم بر شما و میهمانان محترم شنوندای عزیز.
تشکر. سره صاحب بفرمایید سوال تنه طرح
ما یک سوال از جناب پونس قاضی داشته مصطفی قاضی.
بله.
سوال ما این است که یک دلیل نامدن صلح در وطن ما و شما به نظمی و قانون شکنی است و سوال ما از مصطفی قاضی این است که شما قبلا رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بودید. حالا ما از شما سوال میکنم استاد که شما در او وظیفتان صاحب اختیار بیشتر و راضی تر از وظیفتان بودین یا در این وظیفتان صاحب اختیار بیشتر و کمال رضایت دارین؟
تشکر.
نپرم چلا سولی سر در موضوع تمره دوی اتباط ورکوی بلا وردون که لرود زن معرفی که یا آزادی رادیو.
سلام علیکم روحلا حسنی هستم و لیرات صحبت میکنم.
بله حسنی سب بفهمه.
سلام خدمت آقای نظر و همچنان آقای سروان صاحب و مهمانه شما. روز سال مبارک باشه به همه شما و این روز روز خوبی است.
بله.
اگر هموطن ما بخواد کوشش بکند بخصوص طبقه ملاهای ما و مولایای ما اینا میتونن مثلا صلح بیارن. بخاطر اینا خیلی رول دارن، خیلی تام دارن در بین مردم و اینا میتونن کاری بکنن مثل آقای وطن دوست، مثل اینا زحمت بکشن تب تلاش کنن انشاءالله که موفق میشیم از روز.
تشکر. سلامت از ازار نظرتم بسیار زیاد تشکر.
بل اوردون که ایلی روزان معرفی که
السلام علیکم مدسر دکک شوالیت
مهربانی که مدسر سب
تاستا محترمون این منو تشکرامت و سلامون اوڑندی کو.
سلامت شاسه مدسر
دستان پی ارتباط نظر می دستر شدیکو
شاسه
تاسو دغه باس کې د دولت د خوانه یا د ملت د خوانه نمایندگان ملمانو کړی دي، نو تاسو نشئ کولای چې د طالبانو یو استاد یا یو څوګندان سره ملمه کړی وای چې هغه هم نظر شریک کړی. د صلح په باره کې هغه څه نظر یاست
موږ هغه څوک چې د دولت استاد هم نشته، د سولې د عالي شورا استاد دی، هغه هم د سولې لپاره جوړه شوې ده. هغه کسان چې د سولې په برخه کې کار کوي هغوی ته مو بلنه ورکړې ده. که د سولې په اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ. یا مشله ملمنو
سره
استاس پښتنه ارتباط نه لري. بل اوردون کله رو ځان معرفي کوي ازادي رادیو. نه دې ټلیفون قطع شو. بل همشته ځان معرفي کوي ازادي رادیو. مهرباني صاحب
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. مهرباني
د افغانستان
قاتش
په تلیفون کې یو څه ستونزه وینم، کوم څه مشکل شته. خیر وربه شو ملمنو ته لمړی پښتنه نظر صاحب له قاضي صاحب یو اوریدون کوي ویلا باطل
بیره فرمایئ صاحب راځي ته نفخ کړئ صاحب بفرمایئ.
بله
بله صحبت کنین. قاتش یو اگر شنونده از این وقتی که تماس برقرار میشه از رادیشان دور شوه یا رادیشان از صدایشان هم پخش کنه شاید که بهتر تفاهم شوه. بله. خب قاضی صاحب نوبت شما سب بفرمایید سوال شنیدین.
نظر صاحب دفعه ما بدری صحبت میکنم.
بسیار خوب.
یک برادر ما پرسان کرد که مسلمان و کافر چطور در رابطه با صلح با هم یک شده میتونن. ببینید که صلح ملکیت تمام نوع بشر است، حتی از تمام زندگان هست و تمام مخلوقات اگر شامل بسازیم هم جای داره. بنان وقتی که این مشترک شد بین همه و ملکیت همه شد، همه به آرامی ضرورت داره، میشه که در رابطه با این هدف با هم یکی باشن که همه با یک صدا برای جهان صلح را بخواه. نه تنها هر کشور حق داره، ملت حق داره که در قدم اول برای خود بخواه، ولی من حیث انسان برای تمام جهان صلح بخواه. چرا ضرورت تمام انسان های جهان است؟ دیگه دلیلی در اینجا فکر بکنم که بکار نخواد بود که ما بگویم که چرا جهان برای صلح متحد شده نمیتانه. خود درست است، منافع فرق میکنه، برای کسب منافع خود بعضی کشورها میخواهن از طریق زور او را به دست بیارن و زورم با البته با جنگ و با تسلیحات نظامی متواصل بشه، در نهایت امر اونم پشیمانی داره. نهایت جنگ با صلح است و مذاکره است و در جنگ هیچ کس برنده نیست. سوال دوم کردن، گفتن که قانون شکنی وجود داره. بدون شک در حالت جنگی قانون شکنی وجود می داشته باشه، ولی دو چیز ضرور است. یکی ای که یک مدیریت سالم وجود داشته باشه. در بس اوقات در کشورها جنگ هم است، ولی در اوج تحت حاکمیت قانونمندی هم وجود داره. این مربوط میشه به شایستگی، به فهم و دانش کسایی که مدیریت به عهده داره. من یقین دارم که در افغانستان هم همچه مدیریت سالم اگر می بود یا باشد، یقیناً که قانون اگر کلا نباشه قسما در حالت جنگ هم تطبیق شده میتونه. سیوم دوست ما پرسان کردن که خود در کدام وظیفه خوش هستی یا خوش بودی؟ البته در کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، من من حیث یک شهروند مو استقلالی که خصوصیت وظیفوی ما بود از تمام امکانات خود استفاده کردیم، با استقلال کار خود کردیم و بدون شک کمبودی های داشتن و یک وظیفه دولتی بود. وظیفه دولتی تم من از خود حدود خود دارم، اما فعلا که شورای صلح و نجات افغانستان است، یک نهاد مردمی است، ترکیبی از هم استادای پانتونها و علمای شناخته شده افغانستان است. ای حتی برای حفظ استقلال خود ما ایر راجسترم نکردیم در دولت، ولی به تمام جوانب درگیر جنگ چی داخلی و خارجی ما متواتر مراجعه کردیم، مذاکره کردیم و صحبتای بسیار سازنده را امرایشان داشتیم. دی شک نیست که صحبتا بسیار خوب می باشه، اما در عمل ما قبول میکنم که عمل بسیار کم است و صداقت در گفتار نیست. اگر در گفتار ظاهرا نیست، در عمل وجود ندارد.
بله صاحب، ډیر زیات مننه. وطن دوست صاحب، تاسو موبایل مخکې قاضی صاحب هم وویل چې که ولس وغواړي نو سوله راتلی شي، او ځکه چې سوله له ولس سره ارتباط لري، د دوی مشکل دی، دوی باید وغواړي هم. او تاسو دا هم ویل چې خلک د سولې غوښتونکي دي، لیکن عملاً چی گورو استاسو عرکت تا غسی زوابونه ویل شو، ولی خلق لطه بیریجی که سول غواری نو لطه بیریجی، ولی پا دی برخه که طول سرایوکی جی نو طولو جنگی خواهوتا نوی چه جگره بس که.
سروان صاحب، بیلابیل اړخونه لري. لومړی اړخ دا دی چې ولس کلونه کلونه په یو داسې حالت کې انحصار سوی دی چې خلکو خپلې ګټې پر تطبیق کړي دي، د هغوی پر سرونه یې سوداوې کړي دي، هغوی اوس ویریږي. هغوی وایي داسې نه چې دا حرکت هم یو داسې څه وي لکه په تیرو کې چې زموږ پر سرونو باندې معاملې وسوې، زموږ پر رایو و زموږ پر تذکرو معاملې وسوې، زموږ پر کلیو پر بانډو مو هم سوداګري روانه وه. او ده بل دا دی چې یو شمېر ډلې اوس هم لګیا دي زموږ له حرکت څخه وروسته مخته خلکو کې یو ډول ډار اچوي. کله چې موږ د روسیې سفارت مخته کښېنستلو، د امریکا سفارت پیغامونه ولېږدول، خبر پاڼې ولېږلې ټولو رسنیو ته چې په 48 ساعتونو کې په کابل کې دوه خونړي بریدونه کېږي، دغسې پیغامونه، دغسې حرکتونه د خلکو ذهنونه مخشوش کوي. هغوی اړ کېږي چې په خپلو کورونو کې پاتې سي او بازار ته راونوځي. داسې بېلګې موږ زیاتې لرو. کله چې موږ پلیخمري ته ورسېدو، له پلیخمري څخه مو د سمنګان پر لورې حرکت کاوه، د ملي امنیت مرستیال موږ ته راغلی چې تاسو مخته مه ځئ، تاسو ته کمین نیول سوی دی، تاسو ټول وژل کېږئ، تاسو مخته مه ځئ. دغه سی خبري دغه سی حرکتونه یو شمیر ډلې وسم لګیا دي چې هغوی په سولې کې د هغوی زیان دی، په جګړه کې د هغوی ګټې دي، هغوی ولس ویروي یا مخکې یا وروسته. کله چې موږ ځینو سیمو ته تلو زموږ لپاره ډیر چمتووالی نیول سوی و، په زرګونو کسان به راوتلي وه، خو موږ چې به د سبا لپاره غونډه پلان کړ چې سبا له خیره غونډه لرو، خو په غونډه کې به بیا د زرګونو پر ځای سلګونه کسان وه چې بیا به مو وپوښتله چې ولې نور نه دي راغلي. ولا موږ ته وویل شول چې په غونډه کې چاودنه کېږي، چا ویل ولا د یو شمېر کسانو زنګونه موږ ته ویلي وه چې په غونډه کې چاودنه کېږي. دغسې حالتونه خلک دې ته اړ باسي چې له کوره راونوځي او په غونډه کې برخه وانخلي. بل دا ده چې زموږ د حرکت یوه ځانګړتیا دا ده چې موږ منبر نیولی دی. موږ له هلمند تر بلخه په مسجدونو کې پاتې سوي یو، د مسجدونو له ملا امامانو سره کښېنستلي یو. کله چې به موږ خبرې کولې، لومړی نوبت به د ملا امام و. ملا امام به د سولې پر ارزښت، اسلام له نګاه څخه غږېدی، وروسته له هغې څخه به بیا موږ پر اولس غږ کاوه. په دغسې غونډه کې به تابان حکومت پلوه کسان ناست وه، طالب پلوه کسان به ناست وه، هغه کسان به ناست وه چې په هېڅ ډله پورې مربوط نه وه. ټولو ته به ملا امام هم خپل پیغام ورساوه، وروسته به موږ پیغام رساوه. زموږ د حرکت ګړتیا او شګنه په همدغه کې ده چې موږ له ملا امامانو سره پاتېږو، څو ملا امامان له منبره څخه پر خپل ولس غږ وکړي چې دغه روان حالت ته تاسو خپله نه وایست، د جګړې پر شکلو اړخونو فشار راوړئ چې سولې ته غاړه کښېږدي.
تشکر وطن دو صاحب. دکتر صاحب خپلواک، اگر ما بگوییم که در سر رای سل مثلا کل مشکلات به ده کتگوری اگر تقسیم کنیم، به طور مثال آدم حکم کده نمیتونه که کل سببا به یک چیز مربوط است. مثلا بیاییم سر مسئله مدیریتش. مثلا یکی از سبب از این ده سبب، یعنی 10% از این سبب سر مدیریت اگر باشه، وقتش نرسیده که سر شورای عالی صلح یک غور شود که این شورای عالی صلح در ظرف 5 سال یا هر چقدر شده یا 10 سال گذشته نمیفهمم، یا کدام موفقیت بسیار زیاد بزرگ به دست ناوردن غیر از یک مسئله آقای حکمتی. اینجا سوال که اول ایجاد میشتی است که یک شورای عالی صلح مثل که نیتش صلح باشه، باید از نفرهای کاملا بی‌طرف باشه، یعنی کسایی باشه که در درگیری هیچ نوع دخالت نداشته باشه. یعنی از او خاطر یک تجدید نظر ضروری نیست که اعضایش، رئیسش، مثلا اعضای دارالانشا اینا یک کمک تغییر بکنه که تا طرف مقابل هم بگوید که ولی در او طرف کسای نیست که کتما جنگ کردن، میشه که سرش اعتماد شوه. نیست.
تشکر نظر صاحب. ما به سوال شما میم، پیشتر شما و ساروان صاحب یک موضوع یادآور شدیم و ما میخوایم که کم ذره مکس کنیم. احترام به نظریات شما و تمام دوستا
بسیار.
که در پروسه صلح پیشرفت نیستن، پیشرفت عملی. ما باید به ظروف و شرایط و فرصت‌های صلح اول کار کنیم تا که اعتماد سازی در پروسه صلح نمی صلح به هیچ وقت آمدگی نیستند. صلح به این نمی که در یک روز طالب و حکومت بشینه. به ششتن حکومت و طالب چند مراحل هستند که باید او طی شود، بعد از او مذاکرات مستقیم شروع میشه. اول مذاکرات برای مذاکرات هستن، آمدگی برای مذاکرات هستن که این گپ اساسی و مهم امی است. میخوام که فقط 5 دقیقه شما را بگونیم و مکس کنیم سر چیزایی که در طول 2 سال خصوصا سال گذشته شدن با شما قضاوت کنین که ما به کجا هستیم و از کجا به کجا رسیدیم و وضعیت چطور است. پلومنی زلبنده هیچ هم تصور نکه و نظر سب و ساروان سب چیز افغانستان حکومت به دغسی و سی پروگرام در سول لپاره ایرانوی در طالب اگر طول شروط چه دی پخوازی کر کریوی او در افغانستان خلق و گفتل، علماء و گفتل، به طرف حرکتون و گفتل، اگر ولسمشر اعلان کرد چه زی و اگر تنر ازم تفصیل تا چه در طالبان و در ازادهی نونی سا، در رسمی دفتر نونی سا، تر طول امکانات نونی سا، در ورقی او آسان خبر نوا او د هم د نړیوال ټولنې او هم په داخل د افغانستان کې دومره قوي اقدام چا توقع نه کوله. دوهم جناب نظر صاحب، ته وګوره د افغانستان په معاصر تاریخ کې او په د ماشه باندې را پدې خو د علماو په دومره وسعت باندې راټولېدل او د اسلام له نظره چې دا جنگ مذهبي اړخ لري او په ټول قوت باندې هغه علما
چې هر وخت به خلکو انتقاد پکاو چې موقف دی ونیسي یو وی موقف ونیو او درې زره علما راپورت شول د سولې لپاره پټوا ورکړه په هیڅ شاید چې پټوا مونږ نه بلکې د سولې د عامت لپاره پټوا ورکړه او د جنگ ختمولو لپاره دا وړه او عادي خبره نه د افغانستان په تاریخ کې او نه په دې سیمه کې دا وړه خبره نه و درې مسله جناب نظر سیب چې قاطع ملت د سولې ترڅنګ ودرېده دا چې وطن دوست سیب له هلمند نه فعاده حرکت کوي دا د یو ملت استادیتوب کوي چې په کلو باندې کې پروت او نن تر مزار شریف رسیدي دا هغه څه دي چې د ملت راپورته او ان شاء الله راپورته کیږي بدنده وړکې حرکت نو دا چې قاضي صاحب ګل رحمان قاضي د سول یو اجماع شروع کړي بل چې شروع کړي بل حرکت شروع کړي خزو شروع کړي دا ټول هغه حل زری دي چې بل اخره د سول لپاره شرایط مساعدوي درېمه مسله چې عدد چې د علماو درې جانبه کانفرنس د پاکستان سره چې دا له ټولو نه د احمد وړو او د جهاد فتوا د پاکستان نو ورکول کیږي د دې ترڅنګ پر مریزل د وای سی په تاریخ کې او د سعودي په تاریخ کې نه د کشمیر نه د فلسطین نه د سوریه نه د لیبیا نه د بل هیڅ هیواد په اړوند باندې لمکي معزومینه د حرب له منځ نه د افغانستان د سولې لپاره فتوا ورکول دا کم تاثیر نه لري دا طالبان په تاثیر پیږي خلک په تاثیر پیږي دا یو بل لوی حرکت دی بل لوی حرکت د افغانستان په تلويخ کلن جنگ کې یو داس اوربن یو طرفه اول لانیږي د طالبان هم هغه منی چې هغه تر اوسه په تلويخ تو کالو کې هیڅ فارې نه لري او کته د ټول نړۍ د سولې موافقتنامې وګوري اوربن د موافقتنامو نه روس راځي بلکې دا اوربن نو یو تجلیل و د خپل یو لوی پیشرفت ده او د سولې تر رسیدو لپاره یو لوی حالات ته تخپد وته بل موضوع چې جناب نظر سیب او ساروان سیب ټول ملت سره مشرکو طالب سره روابط در روابط د کلل ملک نیونی سا تر ملا نیونی سا د سولې د ولسی حرکتونه نیونی سا د سولې د اجتماعي حرکتونه نیونی سا او د حکومت په چوکاټ کې د نړیوال ټولنې په چوکاټ کې د سیمه په چوکاټ کې ټول د طالب سره حرکت د افغانستان حکومت هم زکه د اجازه ورکړي تر سوچ د سولې لپاره شرایط آماده کړي د طالبانو هغه استاد چې له دوه نه زیات ازبکستان ته روسي ته چین ته جاکارتا ته پاکستان ته ایران ته حکومت خبريږي حکومت وایي چې باید لارسي بل اخر د سول لپاره کار وکړي دا یو بل لوی فرصت او هم د طالبانو په منځ کې د سول بحثونه چې په خوا دوه کاله مخکې چا د طالبانو په منځ کې د سول بحث نه ساتولې نن الحمدلله هغه معلومات چې موږ لرو هغه راپورونه چې موږ لرو یا هغه رابطې چې موږ لرو د سول په اړوند جدي بحثونه د دې په منځ کې شروع دي چې دا یو بل لوی امیدواري موږ ترا کوي دغه ترڅنګ د نړۍ حمایت د سول پروسې څخه کتا نظر سه بیا فاروان سه درې کاله مخکې اتلور کاله مخکې د سپی خرغلی وي چې امریکایانو مستقیما طالبانو سره لیدلی وي اوس به مطبوعاتو خلکو به یو غوغان اختولو په افغانستان کې مګر موږ شرایط مساعد کول چې ومې دي چې که طالب مشکل د امریکایانو سره لري خو مهرباني دي وکي د یو اعتماد مخنی مګر مذاکرات بین الافغانی دي تفاهم د افغانانو ترمنځ او باید په افغاني شکل باندې حل شي چې دا یو بل لوی وسی حرکت و څلورم بل حرکت چې جناب نظر او زه په ډیر وضاحت او راحت سره وایم چې هغه د سولې د شورا پورې هم مربوط کیږي چې من سولې له تجارتي او استخباراتي حالت نه مراويستل ده او غواړم چې ولس په منځ کې کو بلکې ولسی کو مردمی کو او د خلکو په منځ کې کو چې دا یو بل لوی قوت ده هغه پیسې چې د سولې په نوم راتلي احمد او محمود ته ورکول کېدلې چا د طالب استادیتوب په کابل کې کاوه خو لوکس بګرځیدو او سفارت ته بته چې طالب دانه منی طالب انا منی مګر دغه واقعي طالب شاره په جبهه او په جنگ کې نه دیغه نمندګی نه کوله دغه مارکیټونه که په خارج کې او په داخل کې وو یا د حکومت په چوکاټ کې وو دغه تجارتونه مطلق بند شوی دي مطلق هیڅ حتی د هیڅ نام لاندې پیسې نه لیګل کیږي نه ورکول کیږي کته په خوا وګوري په ملیونها روپۍ هم دې ته تللې دي ډیر خلکو ته کورونه کرایه کېدل دا کرایه کېدل ها کېدل دا ټول اوس بند شوی دي چې په دې اړه بل مهمه مسله جناب نظر سه باغ داد چې من سول د هغه خلکو لپاره غواړو هغه طالب چې اوس په جبهه کې جنگيږي دواړه طرفه
بله
څوک جنگيږي نوې پسره دغه جنگيالي چې دی قسم په خدای چې در توکم حانس بنسم دواړو خو ته د کور د میاشتې ډوډۍ نه لري هم که د اردو ده او هم که د طالب لخوانه ده مشکل دلته ده چې موږ څنګه د اصول ډیر کم ډیر کم پسره د خلکو لخلي راو باسو چې یو وي دغه خلک په جنگا چول دي او خپل دوی صادقت
ته کوي
ادم د سول شورا ته چې تا وخت نه نسم نظر ته فقط د سول شورا پاړوند من
هر هغه چاته بلنه ورکو چې هغه وساتت کولای شي طالبان مذاکرات سره وصلی شي د دې لپاره همکاري کولای شي د غساسو لرادو لخوانه د غساسو د سټیج لخوانه ورته اعلان کو چې زمنګ د سولې د شورا او د حکومت په اساساتو عام او تام اختیار یو چې د هغه چوکاټ چې حکومت کې ده دغه په چوکاټ کې طالبان سره وغږیږي او رای ولیدي مذاکرات میسته او دغه قوم ولس او خلک دې په منځ کې تضمین شي تر څو پورې چې قوي مذاکرات پر مخ لاړ شي.
تشکر دکتر صاحب خپلواک. قاضی صاحب خپلواک صاحب گپایی که گفتن دلایلی که گفتن ایده انکار کردن درست نیست، منتها نتایج را مادم یک دفعه ببینه، مثلا اگر یک نفر فشار خون داشته باشه دکتر هزار تا دوا برش بده او رو خورده بره عوضی که فشار خونش پایین بره بالا بره، یعنی در نتیجه که میبینیم اصل مردم دور شده میره، فقانشان برآمده میره، نانشان کم شده میره، کشتار زیاد شده میره، در سطح بین المللی مسائل زیاد شده میره. از این خاطر ما خو نتونستیم بر خپلواک صاحب دلایل کافی را ارائه کنیم، چون گپایشان بسیار زیاد معقول به نظر میرسه، گرچه قابل یادآوریش ما نگفتیم که 100% موافق نیست شورا، یعنی قسمی گفتیم اگر از 10% یک قسمت شگر باشه یا از 10. حالا قضاوت از شما قاضی صاحب.
ما در این مورد سر صحبتای خپلواک صاحب قرار ندارم، چون خودش با اساس فرمان رئیس جمهور مقرر شده یک شخص است که مامور دولت است و شورا هم به می ترتیب یک جزء از دولت است. اصلا بقیده ما برای صلح یک مدیریت مستقل ضرور است. این مدیریت مستقل باید با جوانب درگیر قابل قبول باشه. اگر به یک طرف قابل قبول نباشه و از دیگر طرف نمایندگی بکنه، این به جای نمیرسه. و قسمی که شما گفتین بین ببینین که درست هستی فعالیت ها را یا ناممکن کرده باشه، اما نتایج را که ملت میبینه، مردم میبینه، روز به روز وضع بدتر شده رفته، افغانستان به یک حالت بحران کشانده، افغانستان به یک جنگ رقابتی کشورهای همسایه و منطقه و برخودراتا تبدیل شده. این کل عواملی است که ما میگیم که حرکت صلح در برابر ازی بسیار ناچیز است، که بیشترم من گفتم که صلح مال و ملکیت مردم افغانستان است و ای راس الفرائز است برشان خودشان یک جای شوه، مگر به یک سلسله مواصفات. اول صفت میانجی یا سالس بالخیر که در صلح حتمی و ضروری سو باید استقلال ثابت باشه، معلوم باشه، اشخاص است برای جامعه و به هر دو طرف یا چندین طرف درگیر کاملا روشن باشه. آل اگر ما این موضوع را یک کمیشی بکنیم، فعلا ما سه جانب درگیر داریم که حکومت افغانستان است و تحریک طالبان و بعض دیگه چیز است مخالفین مثلث و ایالات متحده امریکا است. اینال ضرور است که این مدیریت یک مدیریت سالس بالخیر و به طرف تمام جوانب این قابل قبول باشه که بر صلح کار میکنه، میتونه صلح را بیاره. و در این رابطه این صاحب مدیریت باید قربانی را قبول کنه، بدون قربانی هم صلح نمیاد. و ما چیزی میست که در یک دو نقطه هم رای خپلواک صاحب ما موافق هستم. یکی ای که این صلح باید افغانی شوه، همطوری که میگیم که خانه افغان هست و خراب خانه افغان ها میشه، افغان میمره، باید به افغان ها تعلق بگیره و بالوسیله افغان های سالس بالخیر که اسم مواصفاتش ما قبلا گفتم، ای از طرف اطراف درگیری جنگ مورد تایید قرار بگیره. یک مثال ما برات میگم، ما تقریبا 2 سال پیشتر همین شورای صلح و نجات افغانستان رفتیم به طرف قطر همراه طالبا، اوجا یک مذاکره بسیار تفصیلی و بسیار خوبی داشتیم، حتی به این حدی که پیشنهاد شد که هم خانواده یک وطن هستیم و یک فامیل هستیم، بیاین که دیپلماسی را کنار بگذاریم. بسیار گپاست که ما به خاطر صلح هنوز و مصلحت نمی‌بینیم که بگویم، ولی بسیار شفاف صحبت‌ها بود. از وی جا پس آمدیم در ظرف 2 سال که ما هر قدر کوشش کردیم دکتر صاحب اشرف غنی را با دیدن اتارستیم که حتی یک حرف بشنویم که ما همی حرکت صلح را که شروع کردیم آغاز کردیم و ای مردم بشناخته شده مردم است خوب میکنن یا بد میکنن. یعنی باور کنین این چطور چیز است که تن شورای عالی صلح اگر اینا تانستن یا نتانستن اونمو مرجع اساسی و اصلی بر صلح است. ولی دیگر شما نشان بتین تا به آل با تمام گروه ها جمعیت ها و حتی جنگجوی ها دکتر صاحب اشرف غنی ملاقات کرده ولی یک جمع صلح را شما نشان بتین که ای امرای صحبت کرده باشه گپایش در رابطه با صلح شنیده باشه که باش کمی هم از درد مردم از درد جامعه صحبت میکنیم گپایش هم بشنم به همه حال ای گپ نداره. صلح ملکیت ماست فرض ماست ای ما میخواییم فرض خود ادا بکنم چی دکتر صاحب اشرف غنی بخواید چی نخواید چی ایجا با ما صحبت بکنه یا نکنه این وظیفه خود ماست وظیفه خود انجام میتیم اما باید بپذیریم که شورای عالی صلح مردم بسیار خوب داره مردم صالح داره مردم است که قابل وصف است افغانستان به ارزش‌های خود ضرورت داره اما مدیریت شورای صلح شورای عالی صلح باید بپذیریم که نتایجش برای صلح و برای آمدن یک صلح واقعی در افغانستان هنوز پیش ملت ثابت نشده بلکه در حالت شک و تردید قرار داره.
کوروادان سلامت تو سه قاضی صاحب قدرمنو اوریدونکو اوس بیا تاسو ته نوبت درکو هله د چلنډي خبري وکړي او لنډي پښتني وکړي زموږ د خبرونه ملمانه دي د افغانستان د سولې او شورنی د شورا رئیس پوهان ګل رحمان قاضي د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک او د سولې د ولسی حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست اوریدونکو لرو مهرباني کوي صاحب خبري وکړي صاحب.
السلام علیکم زه سالم احمد دی غزنی ولایت از تاسو طرفه تماس یم.
مهربانی کوی سالم احمد صاحب.
د مال اوریدونکو څخه د وسول د افغانستان د خلکو څخه دا هیله ده چې سولې ته سره متحد شي او په سولې کې ټول برخه واخلي دا یوازې په څو نفرو یا په څو اشخاصو باندې نه کیږي. او یو خبره بل هم څه دغه کوم خلک چې اوس وایي چې دا سوله راځي یا سوله کېږي په دې حال کې به څنګه سوله راځي چې مثلا په هر شپه او هر ورځ کې هر طرف ته په سلګونو نفر وژل کېږي یا بې تهدید کېږي یا بې ګناه بنجانېږي یا څنګه کېږي دې حال کې به سوله څنګه راشي او سولې ته باید ټول سره متحد واوسي ټول یوازې باید د سولې دفاع را کار وکوي.
مننه سلامت اوسې کور ودان بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو خبري وکي
یو اورور مضمونوم اتق الله دې پختیا ولر نه خبري کوم
مهرباني کوي اتق الله صاحب
او تاسو دې میز ګردوال ټول ته سلامونه نه کې هلي وړاندې کوم
مننه
زما سوال دا دی د خپلواک صاحب خو تقریبا زما نه ډیر کشر حالت ته یو د سولې شورا درو نشه هو ډیر ور مقام دی دغه خدای دومره وخت ستنسوي د کوم دسته اور لري د څه کړي دي د حکومت نه مشر په ژبه تيګ نه کشر په ژبه باندې
خیر تاسو نه لسن تاسو لم د خلکو د توهینولو نه پرته هم کول شي چې خپل خبري وکي د سولې په ارتباط نظر سرګن کوي. خیر له تاسو ته مهرباني کوم.
وعلیکم السلام.
زه د ما نظر خدا شاید نظر ته بو د ما نظر دا شاید چې د سعودي عربستان عسكر راولې چې نور د طالبانو په مخاطمه کې د جهاد حکومت به ختم شي د ما سره په دوه غوته نه پټيږي روسانو سره جهاد راوو دام دې د کاکا زمونږ د امریکایان کوڅنګ ته بس ورو دي وسره نه دراو خو هغه دا خبر کوي کو څول راولې په نیملال مم سره کوي دي چې مسلمانې وادو اسکار دی راولي
نظر تم فهمیدا شو
خپلواک صاحب مهرباني وکړئ تاسو د روسي اوریدونکو په پښتنه ته په بارکه او دلمړنی په بارکه خبرو په بارکه مهرباني
تشکر سروان زه څو خبرې د مسولیت لمخې کوم او په صراحت او وضاحت کوم چې قال سبم وکړي. اول بل شکه چې مذاکرات د حکومت د چې ملت استازیتوب کوي او د طالبانو ترمنځ کیږي، ټول نور ډلې د مذاکراتو لپاره وساتت کوي. جناب قاضي صاحب ته دوه کاله مخکې ماویل دي، نن هم د ولسمشر په استازیتوب، د افغانستان د دولت په استازیتوب، د سولې د عالي شورا په استازیتوب، ټول ملت اوري دغه اختیار ستا سره طالبان دې ته آماده که چې د حکومت سره هر چیرته مذاکرات ته کینی ته عام او تام اختیار لري. دوهم مسله، په افغانستان کې د هر هغه شخص پات چې د طالبانو له پخواني چارواکو، وزیرانو چې دلته پخواني دي سره وو، او نورو ډلو ټپلو چې موږ ورسره رابطه نه نیولې او ورسره ناست نه یو او د دې حکومت مونږ راغوښتی. درېمه مسله، صاحب دغه شرط وړاندې کړ چې ولسمشر دې چمن وزیر ته راسي، بدون له وزیرانو دې راسي، په دغه ټایم کې دې راسي. ولسمشر هلته لاړ او په لایف ډول باندې په ژوندۍ بڼه ټول د افغانستان خلکو اورېده چې دوی ته اختیار ورکړه چې که طالب په هر نقطه کې وغواړي تاسو ورسره خبرې وکړي چې موږ ورسره هغه وکړو. زه نه پوهېږم چې دا اختیار بالاخره د زمونږ مشران دوستان څه ډول اختیار او څه ډول شی غواړي. بله موضوع چې بې له شکه چې موږ په قوي کارونو باندې اخته یو، ځینو شیان به ضرور نه وي، مګر هغه سي د سولې په ضد تخریبات هم روان دي. موږ د دوهم اخته د لوی اختر لپاره، د دویم اوربند لپاره غوښتل چې دا اوربند جانبه وي، په دې اوربند کې په ځینو مسایلو فیصله وسي، د بندیانو په خلاصون، د ملکي تلفاتو په مخنیوي، د هغو جنګ ځپلو او وچکالي ځپلو سیمو ته په کومکونو. مګر یوه ډله راغله، یو استخبارات راغلل، ځینې هیوادونه راغلل، دغه شی تخریب که او غزنی چې د اسلامي ثقافت مرکز و ور ورواچا او تر 1000 کسانو پورې الته تلفات شول، دواړو خواو ته چې دغه پروسه مختل کړه او لمنځه یوړه. دا په دې معنی ده چې هم دغه چې بیرو نورو شانو چې موږ نږدې کیږو، کېدای شي ځینې ډلې په دواړو خواو کې یا په سیمه کې یا په لرو پرتو هیوادونو کې وي چې دغه پروسه به تخریبوي او لمنځه به وړي. موږ دې ته هم حاضرو چې رسنی دوست خبره وکړه د سولې د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره، د توافقاتو د تطبیق لپاره، چې که چیرته دواړه خواوې په دې آماده سي، ناټو هم د دې لپاره آماده ده، امریکایان هم د دې لپاره آماده دي، هم د خپلو قوتونو په ایستلو او هم د ځینو نورو اسلامي هیوادونو قوتونه چې کله ټول ملت او طالبان او دا یې وغواړي، تر څو پورې چې زموږ امنیتي قواوې نورې هم تجهیز کیږي، د هغوی د امنیت د ساتلو او د تضمین د ورکولو لپاره دې تمام آماده یو. خو دا ټول هلته کیږي چې مستقیم مذاکرات شروع سي. او یو شی چې بلم وایم، په ډیرو موضوعاتو بحث شوی ده، مګر دا سوله څلور برخې د دوی فقط لن لن دوایم نظر صاحب. اوله برخه دا غره د مذاکراتو لپاره مذاکرات، چې دا په دې سلسله کې ډیر پیشرفت شوی ده، په ایجنډا باندې بحث شوی ده، په نور موضوعاتو باندې بحث شوی ده، نړیوال تضمینونه څنګه کوو، په څه ډول شروع کوو. دوهم مستقیم مذاکرات چې کله توافق ته ورسېدو. دریمه برخه د دغه توافق موافقه اخیستل، اجماع اخیستل په داخل کې، په سیمه کې او د نړۍ په سطح، او څلورمه برخه بیا د تطبیق برخه ده، چې دا هر یو ځان ته برخه ده. امیدواري موږ لرو، امیدواري په دې لرو چې د دې لپاره زیات کار شوی ده چې دواړه خواوې دې ته آماده دي، او هغه یو بې اعتمادۍ چې په منځ کې و هغه له منځه تللې، او د مدیریت په اړوند باندې زه اطمینان ورکوم چې له هغه پخوانۍ بې نظمۍ نه او له پخوانۍ څو حالاتو نه اوس منظم وتلی وو. طالبان هم یو منظم ادرس لري او بحثونه ورسره روان دي، کېدای شي هغه ادرس ځینې نور ادرسونه وي، ځینې اشخاص په ټولو خواوو کې کېدای شي د ځینو خپلو منافعو لپاره کار وکړي، مګر په عموم کې داسې شخصیتونه د افغانستان سته، داسې قوتونه سته، داسې افراد سته چې انشاءالله دغه نږدېوالی راوړي او بالاخره یو مشترک تفاهم ته رسېږو.
ډېر زیاته مننه کور ودان. قاضي صاحب ستاسو ځواب خو ووایو، څنګه قناعت ستاسو حاصل کو؟
بخیر. هغه قناعت به پرېږدو ملت ته او تاریخ د افغانستان ته. فقط زه دوه خبرې کوم که چېرې خپلواک صاحب په رښتیا خپلواکي چې دی یو ځوان دی او امید دی چې د آیندې دپاره دی، آینده تاریخ دپاره ډېرې د هلې ځلې وکړي. یوه خبره پیشنهاد زما دا دی چې راځي که رښتیا وایي، یو ملي اجماع رامنځته کړو د یو ملي مستقل کمیسیون لخوا چې ملت تسلیم ونیسي، د ملت ارادې ته تسلیم شو. ولې نور زور کو، ولې ځواک نه استفاده کو، ولې د دې ته ګدایي کو، ولې همسایه او منطقه او ابرخدرو ته د سولې ګدایي کو؟ راځئ چې دا سوله خپله راوړو، یو ملي اجماع خپله جوړه کو، یو ملي مستقل کمیسیون لخوا نه د دولت دخوا نه د مخالفین لخوا ولې د ټولو د پاره د منلو و
چې لیکن لکه څنګه چې مخکې خپلواک صاحب اشاره وکړه ولسمشر غنی د دې سولې ولسی حرکت ویل وایي اختیار استاسو هغه خو دولت نه دی ګمارلې لیکن طالبانو هغوی ته هم رد ځواب ورکړ
خو خیر اوس خبره بل ده چې ولسمشر د طالبانو سره یو سابقه لري چې موږ هلته لاړو د میاد کړه چې هغه ډېر شیانو چې دور سره مخکې د انتخاباتو نه منلي وو بیا کله چې دی کامیاب شو نو برعکس د هغې ټول شیان هغوی د هغوی وینا ده چې برعکس د هغې ټول کړي اوس هغوی په ده باندې بیخي بې باوره دي د هر څو د یوه خبره وکړي هغوی په پخواني ادرس باندې تحویل اخلي زما خبره دا ده چې راځي اوس دا د ملت آواز ته غوږ کېدو رجوع کړو د ملت ارادې ته او دا ځپل شوی ملت دا مظلوم بیچاره وژل شوی اواره شوی دربدر شوی ملت ته موقع ورکړو چې دوی راټول
ډېره مننه سلامت اوسه قاضي صاحب کور ودان.